رهبر تروریست است.
بسیار تشکر.
د حقیقت څه دی پروګرام مو اوریده چې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس جنرال افضل امان سره پکې خبرې شوې وې. اوس په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې او بله پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې اوري چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا واورول شوې. دا چې د محکمې جریان څومره شفاف و په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه کارپوه سره مرکه کړې. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورن کړی دی چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړ پوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته شل میلیونه ډالر انعام ښی دی. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ورکړو چې د افغانستان د دې سات مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د خبرونو سر شکی د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وجنه کې تورونو کسان لدلې څلور تنه پیدام او اته نورې په شپاړس کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د ملکي وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یو ګروپ پای چې په هیواد کې د ملکي مرګ جوبلې د مخنیوي په هدف باندې وچټکه پالیسي ترتیب او عملي سي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوال فعالیتونو په تور دوه تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وجنه کې د تورون کسان لډلې څلور تنه پیدام او اته نو په شپاړس کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د کابل شاري محکمې مشر صفی الله مجیددین د یادې محکمې د پایلو د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادې قضیه اتلس نور کسانو ته د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله عبارت ورکړل سو. ښاغلی مجیدد په دې اړه وویل
و سوختاندن جسد مسمات فرخوندنامه به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومی به مجازات نمودیم.
د دې محکمې د معلومات له مخې چې دغه محکمه به د نولس نورو تورن کسانو په اړه چې پولیس هم پکې شامل دي د راتلونکي یک شمې ورځ حکم صادر کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یو ګروپ پای چې په هیواد کې د ملکی مرګ جوبلې د مخنی په هدف باندې وچټکه پالیسي ترتیب او عملي سي. د دې ټولنې غړي کریمه نن په کابل کې د خبري ناس پر مهال وویل چې د دې پالیسي په بل کې دوه سر به د ملکی خلکو ژوند خوندي سي. پر همدې مهال د بشري حقوقو سازمان هم وایي چې افغان حکومت باید په هیواد کې د ملکی مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د کابل امنیه قمندانی وای چې په تیر دوه اونۍ کې د درو اتیا جنای جرمونو په تور یو سلو دو سل ویشتانه چې یوه ښځه هم پکې شامله ده نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن رسنۍ ته وویل چې په دغو پیښو کې د وژلو، غلاو او نشي موادو د پلورلو قضیه شامل ده. ښاغلی رحیمی همدارنګه زیاته کړه چې د کابل پولیسو د دې ولایت په ټولو ولسوالۍ کې د جنای جرمونو د مخنیوي په هدف پروګرامونه پیل کړي دي. دی وای په دې وروستیو کې د کابل پولیسو د کابل لګټ ټیم سره په ټول ولسوالۍ او شپاړس حوزو او دوه ماموریتونو کې تلاشۍ شروع کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار ولایت کې د وسلوالو فعالیتونو په تور دوه تنه نیولې دي. د یاد ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د نیول سوو کسانو یوه اندازه مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوو کسانو وسلوالو مخالفینو ته د وسلو او مهماتو د انتقال دنده په غاړه لرله. ملي امنیت ویلي چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د هند استخباراتي اداره تورونه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. د تورونه پرون په راولپنډي کې د پاکستان د لوړ پوړو پوځي چارواکو تر لیدنې وروسته لګول سوی دی. دغه غونډه له افغانستان سره پر پوله قبایلی سیمه کې د وسلوالو اورپکو په وړاندې د پاکستان د پوز د روانو عملیاتو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته د پوز په ویلامې کې ویل سوی چې دغو قومندانانو په پاکستان کې د تروریزم په ډېرېدو کې د هند استخباراتو د شکلتیا په اړه جدي نشي وړاندې کړې دي. د پاکستان پوځي افسران کله ناکله په شخصي توګه هم هند په پاکستان او افغانستان کې په مداخله تورنوي، خو ډیر لږ داسې سوي چې د پوز په رسمي اعلامیه کې د هند استخباراتي اداره تورنسي. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته شل میلیونه ډالره انعام شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ویلي چې د عبدالرحمن مصطفی القدولی په اړه معلومات تر 1 میلیونه ډالره، د ابو محمد العدناني او تارخان باتیر شویلی په اړه معلومات هر یو تر 5 میلیونه ډالره، او د طارق بن الطهار الونی الحرزي په اړه معلومات تر 3 میلیونه ډالره انعام لري. امریکایي چارواکي وایي قدولی د اسلامي دولت ډلې یو لوړ پوړی مشر دی چې په عراق کې د القاعده شبکې څخه له دوی سره یو ځای سو. عدناني د اسلامي دولت ډلې رسمي ویان دی او الحرزي د سوریه او ترکیه ترمنځ سرحدي سیمه کې د یوې ډلې مشر دی. باتیر شویلی د سوریه په شمال کې د جګړو یو قومندان دی چې په منځني ختیځ کې د عمر الشیشانی په نوم هم مشهور دی. هغه د ګرجستان تابع دی. د روسیه، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چارواکي نن په منسک کې د اوربند دغې موافقې د خوندیتوب په اړه بحث کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمیدو په هدف په فبروري میاشت کې سوي وه. تموه په نننیو خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون غشتونکو څخه د مسکو د ملاتړ موضوع هم شامل وي. د اوکراین د پاوزي ویاند وایي روسي پلاوه بلتون غشتونکو تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د اوربند دغه موافقه 240 ځله نقض کړې ده. د خبرې داسې مهال پیل شوی چې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو ګینتیلونی اوکراین ته سفر کړی او له خپل اوکراینی سیال پاول کلیمکن سره یې تر خبرو وروسته په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد یې د اوکراین ملاتړ کوي.
Una cosa è certa, l'Italia sostiene non solo la
د یوې جزاره کړې ته یو شی په اړه واضح خبرې وکړم. هغه د چې ایتالیا دواړه هم د اوکراین د ځکنې بشپړتیا او په ټول اوکراین کې د هغه واد د حاکمیت ملاتړ کوي. بل څه روښانه دي د دې چې د روسیې په وړاندې بندیزونه د منفي عواقب او لغزمنه دو سره سره ایتالیا د اروپای ټولنې د پریکړو ملاتړ کوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې له خپل اوکراینی سیال سره یې موافقه کړې چې په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا په کیف کې سره وګوري او پر اقتصادي او بشري مسایلو به خبرې سره وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیس وایي په پام کې لري چې د مې پر 9 نیټه په مسکو کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې په دوهم نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو د ماتې او یایې مکلیزه لمانځي. فابیس نن په رادیو کې د مرکې پر مهال دغه سفر اعلان کړ. که څه هم مسکو د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 18 مشران وربللي، خو یوازې شلو تنو په دې مراسمو کې ګډون منلی دی. دا مراسم داسې مهال جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون پالو د ملاتړ او په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق له کبله مسکو له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امنیتي مسایلو او له یمن او سومالیا سره د احتمالي مرستو په اړه خبرو لپاره نن افریقایي هیواد جیبوتی ته ورسید. کمپ لیمونیر چې په افریقا کې د متحده ایالاتو عمده پوځي مرکز دی، په همدې هیواد کې موقعیت لري چې د دغه هیواد او جنگ ځپل یمن ترمنځ یوازې یوه بهیره پرته ده. د لویدیځ افریقا ته د کیری د دورې سفر وروسته هیواد دی چې ورځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې کینیا او سومالیا ته هم تللی والته د خبرو اجنډا د الشباب توندلاري ډلې په وړاندې مبارزه وه. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه اوسم. د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانټیګریټ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړ درجه دیرش، ټیټه 12، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه شپږ دیرش، ټیټه 24، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړ درجه شپږ دیرش، ټیټه 21، اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړ درجه یو دیرش، ټیټه 19، اسمان ځای ځای وریځ. بامیان د تودوخې لوړ درجه دیرش، ټیټه 8، اسمان ځای ځای وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 8 دیرش، ټیټه 22، اسمان وریځ.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف 5 صفه هم اوریدلی شي. ولاندې په خبرونه کې اوریدل چې فرخوندی د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول. اتو تنو ته د 14 کلونو بند سزا واورول شو او اتلس تنو ته برأت ورکړل شو.
به اشد مجازات یعنی اعدام هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم. حکم ما حکم قطعی در مورد از این 4 نفر نیست.
د ابتدای محکمه د جریان شفافیت مود حقوق چارولی و کارپو سره څیړلی.
تقریبا تر ډیره ځای پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوی وه.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وای چې د قطر د سولې خبرې ګټورې وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو چې په رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای سو چې یوجی ته ورسوو.
ټاکل شوی په جون میاشت کې امریکا د افغانستان د هوایي حریم مسؤلیت د افغانستان حکومت ته وسپاري، خو له دې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې ښایي یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د مکه ښځو د لړۍ په دې برخه کې ډاکتره رنګینه ویسا در پیژنو چې د نورو کارونو تر څنګ د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د جامو په برابرولو کې هم مرسته کوي. دا وایي هله یې دې ستونزې ته پام شو چې یوې مور غوښتل خپل ماشوم لوڅ په لمنه کې تر کوره یوسي.
نرسان ته مې ویل چې تاسې کالي په واغوندې نو دا خو لڅ دي او په یخه مځکه باندې خو دا بسنه بغل سي. هغه وویل خو موږ شی نه لرو او دېته چې مې ویل چې کالي هغې وویل خو زه کالي نه لرم زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې.
د اساسي او بشري حقونو د پروګرامونو د یو بله برخه هم درته خبرو. د کابل ابتدائي محکمې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل. اتو تنو ته د 14 کلونو بند سزا واورولې او اتلس تنو ته برأت ورکړل. د کابل د ابتدائي محکمې نننی جریان ته په د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران ورغلی او نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د فرخوندې وژنې څخه د نږدې 500 ورځو تیرېدو وروسته د کابل ابتدایي محکمې په څلورو کسانو د اعدام حکم وکړ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه ملکی کسان دي چې ابتدایي محکمې په یوالنی غونډه کې په اعدام محکوم کړل. ابتدایي محکمې په دې قضیه کې ښکیل اته نور کسان په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو اتلس نورو ته یې برات ورکړ. د محکمې رئیس صفی الله مجددي د چهارشنبې په ورځ د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه چې د دوی په اړه دا وروستۍ پریکړه نه، بلکې محکوم کوم شوی کسان کولای شي د استناف غوښتنه وکړي.
در قضیه قتل و سوختن
د جزا د قانون او د خزو په وړاندې د توتريخوالي د منی قانون په نظر کې نیولو سره د فرخوندې د وجني او سوزونی په قضیه کې لا تاسې څلور څخه هر یو په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم وو.
واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم.
د ابتدایي محکمې لومړی پریکړه یوازې د دیرشو ملکی کسانو پاړه وشوه او د 19 امنیتي منصوبینو پاړه تصمیم بیا تر راتلونکي یکشنبه ورځې پورې وزنډول شو. له دې سره ابتدایي محکمې د پالوان، محمد حسین او بادشاه په نوم درې نور کسان چې لا نیول شوي نه دي د دې پیښې اصلي مجرمین وبلل او د امنیتي او عدلي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې دا کسان محکمې ته حاضر کړي. د چهارشنبې ورځې د محکمې غونډې ته د فرخوندې مور او پلار هم راغلي وو او له محکمې یې غوښتنه وکړه چې د لور په حق کې تر وروستۍ شېبې عدالت تامین شي. د فرخوندې پلار محمد نادر له محکمې وغوښتل:
زه هیله کوم چې د افغانستان محکمې دي د شریعت او د هیواد د نافذه قوانینو له مخې هغه مجرمین چې یو مسلمانه او د قران حافظه یې داسې وحشیانه وجلې مجازات کړي. دا د توجیه وړ نه ده او امید لرم چې محکمې عدالت تامین کړي.
و ویش کله نفر خونده د هود د میاشتې پاتويشتمه نیټه د کابل د شادو شمشیره زیارت پسیمه کې د لسګونو کسانو لخوا په دې تور وژل شو چې ګویا قران کریم ته اور اچولای وو. لدې پیښه ورسته د هیواد د نن او بهر پراخ برګون نه راو پریدل او خلکو غوښتنه کوله چې په قضیه کې دخیل کسان باید محکمه شي. حکومت تر اوسه د دې قضیه په تړاو د 19 امنیتي منصوبینو په شمول دیرش ملکی کسان نیولی او ټینګار کوي چې عدالت پلي کوي. لدې سره د فرخوندې د وژنې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون د تورنو اتلسو کسانو خوشی کېدل غیر عادلانه پریکړه بولی. د دې کمیسیون غړي فوزیه کوفی د ابتدایي محکمې له پریکړې وروسته وویل خوشی شوی ځینې کسان د پیښې اصلي متحرکین وو او باید د دوی برات له قانون سره سم وسیړل شي.
در مورد 18 تنه کې امروز
د اتلس کسانو په اړه چې نن یې برات حاصل کړ عادلانه تصمیم ونیول سو. د امن نظم خرابون کې او د پیښې اصلي محرکین دوی وو. دوی باید مجازات او ترنولان باید په هغو دلیلونو غور وکړي چې
عام خلک او د چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د پیښې په تړاو د دومره کسانو محکمې ته په حاضرولو خوښ دي، خو وایي چې باید د محکمې پریکړه عملي شي. دوی وایي که دا فیصلې په بله محکمه کې کمیږي او یا د سیاسي مسایلو ښکار کیږي ښې نتیجې به ونه لري.
د کابل د ابتدایي محکمې جریان علني و او ټولو خلکو کولای شوی چې هغه له نږدې وګوري. د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد سادات چې د محکمې جریان یې له نږدې تعقیب کړی وایي چې د محکمې جریان او د دې قضیې څیړل د افغانستان د اساسي قانون سره برابر او د افغانستان د قوانینو جاري قوانینو سره برابر و او دا یوه عادلانه فیصله وه. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د محکمې د جریان په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
د محکمې د نننۍ فیصلې په اساس د ورځې تقریبا تر ډېره ځای پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوې وه. په دې معنا چې هغه اصلي عاملین د جرم چې ول او څوک چې په شدید ډول په جرم کې داخل ول، خصوصا متعدد جرمونه کړل چې په قتل باندې بیا د جسد په سوځولو کې همدارنګه د جرم په تحریک کې لاس ترلاسه هغه باندې اعدام حکم شو. زه یقین لرم دا یو قانوني فیصله وه. دریمه کټګوري کې هغه اشخاص چې هغوی شریکان د جرم ول، دا هم د قانون په اساس باندې فیصله وشوه. د اعدام مستحق نه دي، په هغه باندې اعدام جزا نشي تطبیقېدلی، ځکه د دوی د جرم انګیزه او د دوی د جرم شکل دومره سنګین نه و لکه څنګه چې د څلور اشخاص چې هغې باندې د اعدام حکم وشو. پاتې د باقي مندات له سفره هغه اشخاص چې هغوی برات حاصل کړل، دا هغه اشخاص ول چې دوی فقط په تصویرونو کې لیدل شوي دي او هم مستقیما دوی په خزیه کې داخل نه ول او مستقیما دوی په د جرم شریکان نه ول، نو دوی برات حاصل کړل. ولې مهمه موضوع دا ده چې اصلي طرحان د دې قضیې او اصلي عاملین د دې قضیې هغوی تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. امید ده چې ونیول شي. عدلي او کشفور ګانونه همدارنګه امنیتي ارګانونه د هغوی په نیولو کې باید جدي اقدامات وکړي تر څو د قانون منګول ته وسپارل شي. نننۍ محکمه تقریبا تر اگر چې بعضې نواقص درلودل، مثلا د هغه متهم چې هغوی نه د شکنجې په اساس باندې تحقیقات اخیستل شي ول، هغوی باندې هم شپاړس کاله حبس وخته، چې خپله دا باید روښانه شوی وای چې آیا د دوی دغه اظهارات د زور په اساس ورکول شوي دي که نه، د دوی په خپله خوښه باندې ورکول شوي دي. په هر حال د افغانستان د جزا قانون په اساس باندې، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په اساس باندې د محکمې شکل او د محکمې دغه محتوا قانوني شکل درلود.
بلې سادات صاحب، تاسو د اصلي طرحانو خبره وکړه، ډېر ځله دغه خبره هم مطرح کیږي. اصلي طرحان مثلا څوک چې همیشه ویل کیږي چې دوی نه دي نیول شوي، نو دا څوک دي؟
د قاضي د محکمې تر د قاضي د حکم صادرولو څخه وروسته میډیا ته مطبوعاتو ته هم ویل چې څلور نفر باید تصویر شي، داغونه مونږ واخیستل او په صریح ډول باندې ذکر کړل. عدلي او همدارنګه کشمیر قانون ته دند وسوال تر څو د دې په اړه جدي اقدامات وکړي. موږ سره هم دا سوال دی، د افغانستان د خلکو سره هم دا سوال دی چې تر اوسه پورې ولې امنیتي ارګان نه دي توانېدلي چې داسې خلک تصویر کړي او د قانون منګول ته وسپاري. امکان دی ولري چې شاید د دې تر شا داسې خلک چې دوی حمایه کیږي د بعضې خلکو نه، د هغې په اساس تر اوسه پورې کتمان شوي دي او یا یې د جرم شکل کتمان شوی دی، تر اوسه پورې کشمیر قانونونه نه دي توانېدلي تر څو هغوی ونیسي. د امکان ډېر زیات دی چې هغوی تر شا قوي خلک ولري تر څو د صحنې څخه وتلي دي او پلټنو کې به جوت چې ولې نه دي نیول شوي. خو تر اوسه پورې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده، د افغانستان د خلکو سره، او بدون د هغوی د محکمې څخه زه فکر کوم د محکمې ټول پړاوونه ناقص دي او هغوی باید ونیول شي، اصلي طرحان د محکمې منګول ته وسپارل شي.
بلې، یوه وروستۍ پوښتنه سادات صاحب، هغه دا چې ویل کېږي دغه شپاړس کسه چې خوشي شوي دي، دوی خو هلته حضور درلود چې دغه فرخونده په شهادت رسېدلې او وژل شوې ده، نو دوی هغه د خپل خاروندۍ حقونه هم نه دي مراد کړي، مثلا چې ورشي هغه د وژونکو د منګولو څخه وژغوري، نو څنګه د دوی په وړاندې داسې یو حکم وای شوی دی چې دوی د خوشي شي؟
دوی د حالت مستقیما په جرم کې ثابت نه شو، نه اصلي عاملین د جرم ول، یعنی دوی اصلي مجرمین نه ول او نه هم شریکان د جرم ول، دوی فقط په صحنه کې ول. اگر چې دوی د فردي مسؤلیت په اساس باندې څه پوښتنه وشي، چې من حیث یو فرد مسؤلیت لري، ولی په دې باندې محکمه یوسف نشي تورنول یا نشي په هم کولای چې په داس حال کې چې هلته امنیتي مسؤلین وجود لري، په داس حال کې چې هلته مسؤول اشخاص ولاړ وي، بیا عادي افراد جرایم مخنیوي کې د هغوی مسؤول ګڼل شي. نو دوی ته فکر کوم خبره روسه راځي کېږي، ځکه هلته امنیتي مسؤلین ول، هلته د حکومت چارواکي ول، او په رڼا ورځ باندې په داسې یو مظهر کې چې هلته حکومت حاکم دی او په د کابل ښار په حاکمه نقطه کې داسې جرم ترسره کېږي، نو دوی ته مستقیما مسؤلیت دومره نه راځي کېږي لکه څنګه چې لیدل کېږي. دوی په دې اساس مسؤلیت نه لري چې هلته امنیتي مسؤلین وجود درلود، همدارنګه پولیس وجود درلود، همدارنګه د خلکو ازدحام ډېر زیات و، او دوی په هیڅ صورت دولت نشي مجبورولی چې دوی په دې باندې متهم کړي اتهام چې تاسو د جرم په مخنیوي کې پاتې راغلي یاست.
د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد ساداتو چې د کابل د ابتدایي محکمې د جریان په اړه نظر څرګنده او د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل، اتو تنو ته د شپاړس کلونو بند سزا واورولې او اتلس تنو ته یې برات ورکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. له ملکیانو د خوندیتوب مدني ټولنه وایي په افغانستان کې د عامه خلکو له مرګ ژوبلو څخه د مخنیوي په هدف د یوې عاجلې پالیسۍ طرحې او عملي کولو ته اړتیا ده. دې ټولنو غړو نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دا پالیسي به نه یوازې د ملکیانو ژوند خوندي کړي، بلکې له جګړو نه رامنځته شوي تاوانونه به هم جبران کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې تیر کال د همدې مودې په نسبت په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله په سلو کې اتیا زیاته شوې ده. صفي الله سانغزی پرې رپورټ لري.
د ملکیانو د خوندیتوب په نوم یوې مدني ټولنې د افغانستان په جګړو کې لخکې له خوا وغوښتل چې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوه روښانه تګلاره مخته یوسي. د دې ټولنې غړي وویل چې تر اوسه پورې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره روښانه تګلاره نه ده موجوده او په دې برخه کې یوې عاجلې پالیسۍ ته اړتیا ده. د ملکیانو د خوندیتوب مدني ټولنې یو غړي محمد نبی تدبیر د چهارشنبې په ورځ د خپلې ټولنې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې داسې راغلي دي:
د ملکي وګړو د خوندیتوب ګروپ دوهمه پالیسي پاڼه لاندې کړنلارو ته ځانګړې او پورا پاملرنې غوښتنه کوي. ملکی وګړو ته د خپلو حقونو او د شخړو په مهال د ځان ژغورنې په هکله روزنه او پوهاوی، د شخړو د بیلابیلو خواو له لوري د ملکی وګړو د خوندیتوب په هکله ژمنه او عملي کول، د سولې بهیر ته پراختیا او ګړندیتوب ورکوي.
لملکیانو د خوندیتوب ټولنې غړي وویل چې په جګړو کې زیانمنو شوي کسانو ته د حکومت لخوا د تاوان لورکړې ملاتړ کوي، خو دا پروګرام د خلکو د ناخبرۍ له امله ډیر اغیزمن نشي تمامېدلی. دوی وویل چې د عامو خلکو د ساتنې لپاره غورځول د اسلامي ټولنې او بشري قوانینو د اصولو تر پښو لاندې کول دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو سازمان چې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت یو روښانه پالیسي ولري. دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسني حالت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي پالیسي ډیره ضروری ده.
ګورو چې ورځ تر بلې دغه ملکي تلفات مخ په زیاتېدو باندې دي. موږ څنګه کولای شو چې دغه پالیسي او قوانین او اسنادونه شتون ولري چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړوند باندې او د هغې د کچې په کمولو باندې په هغې کې مرسته وکړي؟ نو دې ته یو عاجل ضرورت دی. دا د حکومت
لدی مخ کې یو شمیر نور مدني ټولنو هم په هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لزیاتې دوه اندېښنه خودلې و او د افغان جګړې له ښکېلو خواوې غوښتنه کړې و چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د ریپورټونو له مخې په افغانستان کې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله په انتحاري او انفجاري حملو او د ماینونو په چاودنو کې اوړي. که څه هم وسلوالو مخالفینو په وار وار ویلي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته ډېر پام کوي، خو د ملکیانو د ډېرو مرګ ژوبلو پړه په همدې ډلې اچول کېږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
چارواکو او ډیپلوماټانو خبرداري ورکړه چې چیرې د افغانستان
کیا یار انتخاب میکنن
وای کټوی کومدان کول تنظیموی زور
کبیر تلخوا بایسه یک کسی که از این خاک است ما د افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي.
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په څپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
د پروګرام کې سبا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي، خو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشر سره د سولې د وروستیو هڅو په اړه خبرې کړي دي. معصوم ستانکزی د قطر په غونډه کې هم ګډون کړی و. د جون په میاشت کې د کابل حکومت سره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو قرارداد پای ته رسیږي او د هیواد د افغانستان د هوایي حریم تنظیم افغان لوري ته ورسپاري. د هغه څه د چې ښایي نړیوال هوایي شرکتونه اړ کړي چې افغانستان ته او همدارنګ د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. په دې اړه اجمل اند رپورت لري.
چارواکو او ډیپلوماټانو خبرداري ورکړی چې د افغانستان د هوایي چلند د تنظیم لپاره یو هوارې کوم وخت هم وی پیدا نشي. افغانستان به د الوتنو په وړاندې ممنوع سیمه وګرځي او دا کار به د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم کړي او په نړیواله کچه به د پانګوالو او مرسته کوونکو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن کړي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د افغانستان هوایی حریم د اروپا او اسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دالیز دی چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمیږي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې ویاند قاسم رحیمی ازادي رډیو ته وویل د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایی حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې تمام شوی و، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غنی د هوایی حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. خغلی رحیمی ویل چې وستوی لڅو نړیوالو شرکتونو سره په خبرو بوختي او هیله مندي چې د جون د میاشتې تر پای ته رسیدو پورې به له دې شرکتونو سره له یو سره توافق وکړي.
د افغانستان هوایی چلند خپلواک اداره د څو نړیوالو شرکتونو سره چې د هوایی حریم په برخه تجربه او تخصص لري په خبرو بوختي. د افغانستان د هوایی چلند خپلواک اداره هیله مندي چې د ناتو د قرارداد نه د پای ته رسیدو پورې له دغه شرکتونو سره د یو شرکت نه یو توافق ورسېدو او د هوایی حریم قرارداد ورته وسپارو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواکي ادارې ویان قاسم رحیمی د جاپان یادونه وکړه چې د پوینا د افغانستان د هوایی حریم د تنظیم په نوي قرارداد کې د مالی مرستې شمنه کړي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې دوی یو خصوصي شرکت ته د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول په بیا سپارلو غواړي، یو څه نور وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کډرونو پر روزلو کار وکړي. د مهال د اماراتو، ترکیه او هندستان د هوایی شرکتونو په شمول یو شمیر نړیوال هوایی شرکتونه افغانستان ته الوتنه کوي. لاروپای ټولنیز خطروس افغانستان ته ځکه الوتنه نشته چې د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره د دې ټولن لخوا د خوندیتوب د لازمو تدابیرو د کموالي لکبل نه ده تایید شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي کچېری افغان حکومت د خپل هوایی حریم د کنټرول په برخه کې لنوي شرکت سره قرارداد کوي او لګښت له خپل بودیجې ورکړي، دا به هم د افغانستان د مرسته کوونکو هیوادونو لپاره سخت تمام شي. د خبري اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي نړیواله ټولنه نه غواړي په یو داسې وضعیت کې ووسی چیرې چې باید پرله پسې لګښت وکړي او هغه هم د دې لپاره چې افغان چارواکي په جدي ډول نه غواړي خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د خبري اژانس ویلي د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو هغه اسناد چې دوی کتلي ښیي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلن کنټرول تمدید کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
فرید نورزی له لشکرګات څخه لیکلی چې د محکمې د کابل د ابتدایي محکمې پر دې حکم باید لسره غور وشي، دا فیصله د منلو وړ نه ده. عبدالقیوم بیا د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د فرخوندې قاتل هغه یو کس دی چې نور خلک یې راپاڅولي وو. جانان د هلمند په اس ام اس کې بیا لیکلي دي چې دا ښه پرېکړه ده، باید استناف او ستره محکمه یې هم تایید کړي. او سید حمزه هاشمی له بغلان ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې موږ نور له جګړو ستړي شوي او هر ورځ انتحاري حمله او بم چاودنې، ولی حکومت د دغه بیچاره مظلوم ملت پر زخمونو پټې نګدي. ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوی وړاندې د دوه اونیزو پروګرامونو د لړۍ دوه نوي برخه درته خبرو. د مخکښ خزو د لړۍ په دې برخه کې ډاکټر رنگینه وی صادر پیژنو چې د نورو کارونو تر څنګ د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د جامو په برابرولو کې هم مرسته کوي. دا وایي هلې د ستونزې د پام شو چې یوې مور غوښتل خپل ماشوم لوت په لمنه کې تر کوره یوسي.
نرسان تمل چې تاسو کالي په واغونی نه دا خلص دي او ته یا خمزه کې باندې خدا بس نه بغلس او هو ویل مش شین لرو او دې چې مل شکالي یې ویل خور ز کالي نه لرم زه بیا وړم د غسپدال من کې وړم تر کور پوري.
د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام هم در تخبرو د غراز د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء مشر سره مو د په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. خو اوس پرې به ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي واوروي.
په کابل کې ویب ته د محکمې د فرخوندې د وژنې په تړاو څلورو کسانو ته د اعدام سزا او اتو نورو ته د شپږو کلونو تنفیذي بند سزا واورول. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د درې اتیا جنایي جرمونو په تور د یوې ښځې په ګډون 122 تنه نیولې دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یوه ډله د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف د یوې چټکې پالیسۍ د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پاوز د هند استخباراتي ادارې تورنوي چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته $40 میلیون انعام شي دی. او د روسیې، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چارواکي نن په منسک کې د اوربند د هغې موافقې د خوندیتوب په اړه بحث کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په هدف په فبروري میاشت کې وسوه.
او وسم په مکرۍ څو سپورټي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د تکواندو فدراسیون مسولین وایي چې د تکواندو او وکسې د ټیم د تکواندو په نړیوال مسابقو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللې ده. په کابل کې د تکواندو فدراسیون سکرټر جنرال میرویس بهاوی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړي خپل تمرینونه په مسکو ښار کې پیلوي او ټاکل شوی دغه ټیم تر دوه ورځې پورې چولوانکس ښار ته سفر وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه مسابقو کې درې نجونې او څلور هلکانو ګډون کړی دی. د تکواندو نړیوالې لوبې د مئی د 12 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د روسیې په چولوانکس ښار کوسی. د کندوز ورزشی مسلین وای چې په دغه ولایت کې بل الف ګروپ څخه خورشید او جوانان یو خاب ټیمونو ترمنځ نن مسابقه وسی. د کندوز ورزشی امیر عبدالقیم رحیمی ازادي راډیو ټول په الف ګروپ کې پروند د مشال اتحاد او شهادت ټیمونو ترمنځ لوبه د شهادت ټیم په ګټه پاتې ورسیده او دوهمه لوبه د عاجزي او فرهنګ ټیمونو ترمنځ وای چې 0-0 په وړاندې پاتې ورسیده. د زیاته کړه چې په دغه مسابقه کې اتلس ټیمونو ګډون کړی او یادې لوبه تر دوه میاشتې پورې روانې وي. او د اورپا لیگ د فوټبال مسابقه په لړ کې د تیر شپې په لومړي د ور سیمه فاینل لوبه کې یوونتوس ریل مادرید ټیم ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه د ایتالیا د یوونتوس میدان په تورین ښار کې وسوه. د یوونتوس له ټیم څخه ماریتا په 9 دقیقه کې خپل لومړی ګول ورکړ او له ریال مادرید څخه رونالډو په 20 دقیقه کې د لوبي دوهم ګول او د یادې لوبي دریم ګول کارلوس د لوبي په 50 دقیقه کې ترسره کړ.
سپورتي خبرونه ملاحظه دی رو واوریدل ک غوړی د خبرونه او زین نور اقتصادي او د غراز د افغانستان او سیمه په اړه خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو. خو اوس به د افغانستان د سولې د عالی شورا له رئیس معصوم ستانکزی سره مرکې ته مخ کړو. ښاغلی ستانکزی، د سولې د عالی شورا په استازیتوب البته په هغو غړو کې شامل لو چې په وروستیو کې په قطر په پلازمینه دوها کې په د سولې په غیر رسمي خبرو کې انګډون کړی. دوی وایي چې د سولې لپاره روانې خوري وری هلې ځلې باید په منظم ډول مختلاړي شي څو د رسمي او اصلي خبرو لپاره زمینه برابره شي. ښاغلی ستانکزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په قطر کې شوي خبرې غیر رسمي او د یو آزاد بحث په توګه ترسره شوې. له ښاغلی ستانکزی سره زموږ همکار حمید مومن مرکه کړی ده.
ستانکزی صاحب محترم، مننه چې وخت مو راکړو سو د سولې د هڅو په لړ کې د روسیې پرمختګونو په اړه تاسو سره بحث لرو. غواړم لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم که تاسو دا ووایاست چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شو خبرو تمرکز په کومو مسایلو او په کومې ځانګړې اجنډا باندې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې شوې دي؟
زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی، مثبت ګام د دې لپاره ده چې افغانان په دې کې سره راټول شي، ګرچه دا افغانان په هر خوا پورې کړتي بادلو د کپڅه په دې افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د خزو استازو په دې کې برخه درلوده او هم د سیاسي شخصیتو په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده. نو دا یو آزاد بحث وسی، هر چا هغه خپل دیدګاه خپل نظر سی په افغانستان کې څنګه د اوسنی نورین ته د پایتخت کې کېدلې سی په دې باندې بحثونه وسول، او دا بحثونه آزاد دی افغانانو یو آزاد بحث دی او کانفرنس په توګه سره راټول شوی وو.
ستنګز سب آیا داسې سپریکړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکي خبره به کله او په کوم ځای کې کېږي؟
بحثونه به ډیر وسی، ناست مخکې هم سوی دی، آینده کې به موسی نور به موسی، ولی اساسي خبره داده سی موږ دا تیت پرک بحثونه را انسجام ورکو او را طول کو په منظم و رسمی اولنی خبرو باندې بدل کو، سید افغانستان خلق پوسی، سید افغانستان حکومت او همدار از مخالفین د افغانستان د خلکو په مقابل کې یو مسولیت احساسوي، داده سي نسی کې د لسی دا مسولیت یو طرف احساس کی، دا مسولیت که څوک د افغانانو په نمایندګی د دې ادعا کوي چې موږ د افغانستان د خېګنې لپاره زحمت باسو، قربانی ورکو، جنگ کوو، دا کوو یا هغه کوو یا دفاع کوو، نو د دې دا باید په عمل کې سره وخیو، سې په اړتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سم اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای سو چې یو جته ورسو. نو دوام اساسي قدم به داوي چې افغانان سره کینی، اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی، او ټول هغه مسائل سیاغه د پغه کې اختلاف وجود لري، د نظریات او لریوال وجود لري، نو پغه باندې بحث سره وسی.
استنګز سب که هم تاسو اشاره وکړه چې دا یو آزاد بحث او خوله د غونډې روسته چې کوم ریپورتونه خبره شوه په هغه کې ویل کیږي چې د دې غونډې په پایلې کې طالبانو ته په رسمي دفتر موافقه شوه، د غو ریپورتونو په څیر ډول ګوري
زه دې بحثونه ته داسې د آدرس او د دفتر خبره خو نه خبره نه ده. دا ډیر په خوده اصول عالی شورا لغه اول د غولي وړاندیزونه تاسو په سندونه درو خو مې سمو رسمي په دې برخه کې اقدامات سره کړی وو چې باید یو آدرس موجود وي، دې آدرس په استفاده سره دوی کولای شي سیال تر لارسي کینی خبرو کې اشتراک وکړي، بحثو کې اشتراک وکړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دا مسله حل شوی مسله ده، په دې کې کوم مشکل وجود نه لري. تاسو خپل هم په جریان کې دغه کسان چې د سیاسي کمیسیون دی ټول په دوه کې موجود دي کنه دي دوی له ټولو خلکو سره لیدل او کتل شي کنه سي، دوی ته یو دفتر په هغه کې ورکړ او هغه په میکانیزم باندې یو اختلاف باندې راغی چې دا دفتر څنګه نوي څنګه وي، ما خبر په دې کې داسې دوی آدرس لري، همالته موجود دي، سیاسي کمیسیون همالته موجود ده، هغه کسان سره تبادله وسول، هغه کسان سره ګوانتانامو نه هغه سره تبادله سو، هغه دوی همالته موجود دي.
ستنګز صاحب کدا وایس چې اوس مهال کوم اساسي خندونه موجود دي د سولې د هڅو په وړاندې؟
زه فکر کوم هغه اولی یا ابتدایي خندونه سی هغه ټول برطرفه شوی دي، په اولی هغه کې داسې د مسله دی آدرس وسې دوی سفرونه نسو کولای، تعزیرات او د تعقیب لاندې وو دوی نسو کولای سي هر چیرته هغه وسی، دا یو خند. دوام هم دا خند دا وسی د فکر کې داسې د خارجان او د افغانستان د خارجي قوه موجودیت سي دلته په ډیر قوت سره وو، عملیاتونه امیر شکیدل او بل د افغانستان د حکومت د دوی د نظریات په مابین کې اختلاف د برداشتونه وجود درلود، او یا په بل عبارت د پالیسي په مابین کې اختلافات وجود درلود، یا داسې فکر کې داسې آیا د جنگ لاره دا مشکل حل کېدلی سي که د سولې لاره حل کېدلی سي. اما نن ورځ داسې حالت راغلی داسې د افغانستان حکومت خپل ابتکار په لاس کې لري، هغه مسایل سي مطرح کوي په پوره صلاحیت مطرح کوي، اوس په دې برخه کې دا خند وجود نه لري. بل خبره دا و چې طالبان همیشه به ویل سي یو محلویش وجود نه لري چې خارجي قوه وي، آیا وزي که نه وزي، دا خبره نه تنها عقد یو وعده ده بلکې یو عملی ګام ده. 80% 90% د دې قوه وتلې دي، شرایط تغییر کړي در دا اوس د جنگ په میدان کې څوک سره دی مړ کیږي، متاسفانه دلته د موږ عسكر پولیس ملي اردو دوی قرباني ورکوي، ملکی خلک قرباني ورکوي، ای خوتنه هم بل اخره افغانان دي هغه کیږي، خو یو بل بدبختی هم په کې را اضافه شوی ده، هغه داده سي ورځ په ورځ د خارجي جنگیالیو تعداد د طالبان پولیس کې هم زیاتیږي، او دا هغه خطر د خپل د طالبانو لپاره هم یو جدي خطر ده، هغه دوی به هم بل اخره دی یو انزوا او یو واقع تاثیر بوزي، او هغه اعمال سي مخصوصا متاسفانه په دی اخر کې سرته ورسیدل، دا په هیڅ وجه قابل د توجیه نه دي.
څه فکر کوئ چې د بهرنیو جنگالیو موجودیت په افغانستان کې د سولې حد څومره زیان منولې شي؟
نه تنها زیانمن به یک خیلی بلکه طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسی. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادی مسافر له موټر کته کې او بو یې وای ست د ماسیران دي او دا په یو نامو د اختلاف څنګه رامنځته کی. یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري. یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې نه پويګم په یو هغه کې یا دا سي مثلا په د جنگ په میدان کې هرڅه کیږي اما مسخه کول خو څوک نه کوي. دا هغه شیان دي سي د خارجي جنگیالو یا د موجودیت په وجود کې دغه کینه او نفرت نور هم زیاتیږي او د دې زمينه مسایدیږي سي د بهرنیو لاسونو په دې مسایلو کې لا هم زیات سي او افغانستان یو بل مرحله د نورین ته بوزي.
نو تاسو د بهرنیو جنگیالو په موجودیت کې د سولې د هڅو راتلونکي سره ډول ارزوي آیا کوم نتیجه به ورکړي؟
زه وایم چې دا د سولې هڅې باید ګړندۍ کړي. د دې لپاره چې دا فرصت ده فرصت د دې لپاره ده چې افغانان خپل په خپل مابین کې سره یو تفاهم ته ورسیږي. هیڅ ضرورت نه لري نه بهرنیو جنگلو ته نه بهرنیو قوتو ته چې په افغانستان کې وجود ولري. دا خو په نتیجه د هغه عملیاتو چې په هغه کې شمالي وزیرستان کې وسوله دغه جنگلي ټولو غجې نه بې ځایه وسوله. اوس د مثال په توګه مثلا د بدخشان د وردوج په دره کې قزاقو ازبکان او د چچن او د نورو خلکو له فامیلو سره راغلي. دال کوم چې راغلي دي او د څل لپاره راغلي دي او بیا ول جنگ کوي په دې کې اول د دې لپاره زمينه برابرېږي. یعنی خبره دا ده چې کوم غواړو چې مشکل حل کو مشکل باید وړه خو حل
کړه. د بهرنیو جنگلو موجودیت یوې خواته پرېږدو دا هم ویل کېږي چې ټول طالبان د سولې پاړه یو ډول نظر نه لري او ځنې ډلې مخالف دي. استاسو په نظر دا خپل یا واستونځ نه ده؟
زه درته وکم چې ټول خلک غیر ممکن دي چې ټول خلک په یو نظر کې. اما زه په دې یقین لرم چې یو سیاسي قوي اراده د طالبانو په مشرتابه کې رامنځته سي د سولې لپاره دا وړکی او کوچنی محلي مشکلات دا پکې حل کېدلی شي. دوهمه خبره دا ده چې طالبان هم باید په دې خبره ته متوجه سي چې نن به ملمانی سبب بیا الته د حاکمیت دعوی کوي او کرا کرا دا حاکمیت دعوی کوي او هغه کسان چې په محل کې دي هغه ته وایي چې تاسو قرار کې نه جنگ مکو یا تاسو قرار کې نه دادی تاسو هغه نه ده سید از فقر غربت بیچارگی په افغانستان کېسته او د فقر او بیچارگی هغه د سدوی سره د خارجي جنگیالانو سره پیسې او امکانات زیاتی هغه محلي جایو کې سدوی جایونه سره نیولې دي د خپل امکانات په زور باندې الته یو څو هغه کوي. اما دا خبره ډیره واضح ده چې ک طالب ده ک غیر طالب ده ک قومي مشر ده ک د افغانستان هر وګړی ده د بیرونی هغه سره ډیر وخت سره گزاره نسی کولای. افغانان خپل کلتور لري خپل ترتیب لري په هر محل د افغانستان خپل قومي او سیاسي جوړښت لري. نو هیله داده چې موږ خپل لاس خپل کورونه بیرته ځتی خراب نکړو.
د سولې د هڅو لپاره د پاکستان همکاري زیاته مهمه بلل کیږي. که څه هم په خوانه حکومت زیاته هڅې وکړي سو د پاکستان همکاري راجل بکړي خو له دې کار مایوس شو. نوې ولسمشر اشرف غنی هم پراخه هڅې پیل کړي سو د پاکستان همکاري راجل بکړي په دې پروسه کې او په سر کې د دوړو هوادونو ترمنځ راشه درشه هم زیاته شو. کدا وایي چې اوس مهال د پاکستان د همکاري او کچه په کوم ځای کې ده؟
تاسو به اوریدلی سي جنرال مات جمهور رئیس ډیر په وځي ټوکه سره ویل سي د موږ همکاري له پاکستان سره په اصول باندې ولاړه ده. دا اصول د دې سي موږ د یو ښه سیاسي رابطه غوښتن کیو او د دې غوښتن کې یو څه ثبات په دواړو هیوادو کې راسي او د دې غوښتن کې هم یو څه باید پالیسیان باید تغییر وکړي. پالیسیان په دې باندې تغییر وکړي چې د افغانستان کې پالیسی په دې هدف یې چې په افغانستان کې بې ثباتي یو کې پالیسی په دې هدف یې چې په پاکستان کې بې ثباتي د دې هیواد په ګټه هم نه ده. نو دغه لپاره په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. د دوی مشرانو هم په دې ورسته یو کې هر یو په خپل وار باندې ځنې اعترافونه کړي دي چې په خپل کړن لارو باندې سي د کړن لارو د دې نتیجې د دې سوال سي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم په منطقه کې تاوتریخوالی افراطیت او ملیشګيري او د غیر قانوني اقتصاد او جرمي اقتصاد وده وکي. دا یو برخه دي خبره ده. بل خبره ده د دوی هم د حقیقت رسیدلې دي چې د دې پالیسی ادامه ورکول په حقیقت کې د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده. نو کله چې یو واقعیت ته ورسیږي بیا په غوږ کې د پالیسی او د سیاست بدلون نقطې ته هم سره رسیدلای شي او دا چې څومره مطمئنه یو هغه به د زو وایم چې هر شی موږ باید عمل په تل کې سره میزان کو.
د افغان حکومت لخوا د سولې حل ځل روان دي. تاسو عملاً د پاکستان همکاري احساسوي؟
ځنې قدمونه اخیستل سوي دي، ځنې کوششونه روان دي او هیلمن یو سه دا کوششونه یو مثبت پایله ته سره ورسیږي. ما عرض وکړ چې موږ هر شی باید د عمل په تله کې سره وسنجو. هر څومره چې عملی ګامونه پورته کیږي او عملی ګامونه ډیر واضح دي او عملی ګامونه دا دي چې څنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخه نیول کیږي، څنګه د سولې لپاره شرایط او فضا مساعده کیږي، او په دې برخه کې د دوی نقش او رول دا مهمه ده. اما په عین زمان کې لټولو نه د موږ خپل افغانانو نقش لټولو مهمه ده که موږ افغانان خپل په خپل مابین کې وحدت وکړو، که دا طالبان دي، که دا حزب اسلامي ده، که دا نور مشران دي افغانستان دي، که په دې باندې هوټو کې چې موږ د افغانستان له دې جنجال خلاصو. زه درته یقین لرم چې په ډېر کم وخت کې هیڅ مملکت ولا کولای شي په افغانستان کې لاس ونه نه وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی و.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د مئی لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده چې په همدې مناسبت افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه غړو په کابل کې د یوې اعتراضیه ناسي پر مهال د افغان حکومت څخه د کارګرانو د حقوقو د تامینولو غوښتنه کول. د کار د نړیوال سازمان د معلومات لمخې دا مهال په افغانستان کې 8 لک او د افغانستان د کارګرانو د اتحادیه د معلومات لمخې 10 میلیون افغانان د کار له حق څخه بې برخې دي. دا چې د افغانستان په وزسو قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل سی او افغان کارګران د کوم حقوقو څخه برخمن دي په روانه خبرونه کې به واورو. د خبرونی میلمامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر تعلیمي څنګ مرستيال خالد اسار دی. اسار سه محترم شرغلست،
زه هم خبر سلامونه تاته او د رادي ازادي ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اسار صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 38 ماده کې د کار د حق پر سوال سوي دي.
د افغانستان د اساسي قانون د 38 ماده پر بنسټ کار د هر افغان حق دی او د تویل دي چې د کار د ساعتونو ټاکل او باماش رخصتي د کار او کارګر حقوق او له هغه سره نورې مربوطې چارې د قانون لاره تنظیمېږي. د قانون د حکمونو په حدود کې د کار او کسب انتخاب آزادي. نو په دې کې یو شډ ډیر سرحد لري دا چې کار د هر افغان حق، کار د زمینی مساعدول او برابرول د حکومت او دولت مسؤلیت دی.
آیا افغان کارګر د دغه حق څخه لکه څنګه چې اساسي قانون سپارښتنه کوي برخمن دي؟
د بیکاری کچا په افغانستان کې د سننګ ده باید وایم چې د دغه حق وزارت ډیر خراب دی او د کار نړیوال سازمان د شمیرې پر بنسټ 800,000 کسان په افغانستان کې بیکار دي. یعنی هغه کسان چې ورتیا لري د کار او کار شرایط لري هغه بیکار. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د شمیرې پر بنسټ 5.5 میلیون افغانان بیکار دي. یعنی هغه کسان چې شرایط لري او د کار شرایط لري او د کار ورته لري هغه بیا هم بیکار دي. او د نړیوال بانک د شمیرې پر بنسټ 10% افغانان د بیوزلۍ خط لاندې ژوند کوي. یعنی په دې معنی چې هغه کوشش کوي خپل جسمی او فکری ورته پکاره چې او نه شکول چې خپل او اساسي او بنیادی ضرورت رفع کړي.
که د بیکاری د لاملونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیکاری اصلي لاملونه پسې کړي.
یو استر عامل د بیکاری د اقتصادي سیاست نشټون ده. یعنی دولت په تیرو ډیر لسو کلونو کې یو اقتصادي سیاست رامنځته نه کړي او دا به سوچي د افغانستان اقتصاد مصرفي شي نه تولیدي. نو دا یو استر عامل د بیکاری د افغانستان کې. بل عامل د مسلکی مهارت نشتون، یعنی زموږ کارګران هغه مسلکی ورتیاو چې باید ولري هغه نه لري او دا عامل سبب کیږي چې بهرنی کارګران په افغانستان کې کار پیدا کوي او د افغان کارګر کار پیدا نه کوي. د سواد نشتون دا هم بل عامل دی. د خارجي کارکونکو نشتون دا هم یو بل عامل دی او د ناامنی او جګړې دوام نو دا سبب کې چې دولت هغه خپل اقتصادي برنامه چې پایت پلی کې په هغه نام رسمي کې نسی پیدا ولی او د اداري فساد په لوی کچه د اداري فساد شتون دا هم یو لوی او ستر عامل دی چې د اکثر افغانان بیکار پاتې شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډي وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
ایسار صاحب، کچیر دغه بیکاری لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که نور هم ادامه پیدا کړي پایلې به څه وي؟
تاوتریخوالی دوام وي او سبب وي، د ناامنی او جګړې دا دوام وي او د جرایمو ګراف د لوړتیا سره سبب ګرځي او د تحمیلي مهاجرت عامل دی په افغانستان کې. او موږ ګورو چې ځینې محصلین چې لوړې زده کړې لري او بیا هم بیکار دي، هغوی مجبوریږي چې تحمیلي مهاجرت ولاړ سي، د احتیاط سبب ګرځي. او ځینې محتاج په افغانستان کې لرو او ستر عامل یې د همدا بیکاري ده، د کورنۍ تاوتریخوالی سبب ګرځي، د فکرونو او مغزونو تېښته، دا هم یو ستر منفی پایل دی په افغانستان.
په دې برخه کې حکومت څه کول پکار دي ترڅو خلکو ته د کار پیدا کولو زمینه برابر کړي؟
لومړی ګام چې حکومت باید پورته کړي د اقتصادي سیاست طرحه، دا هم ډیر مهم دی چې د کارموندنې استراتیژي، اقتصادي سیاست او استراتیژي حکومت نه نسی کولای چې د بیکاری سره په افغانستان کې مبارزه وکړي. او بل حکومت باید کوشش وکړي چې د ښه حکومتداري په جوړولو کې حکومتداری پرسه کې یو ښه حکومت جوړ کړي، یعنی حکومت چې خلکو ته ځواب ورکړي، په حکومت چې قانون ته باید درناوی وسی، شفافیت ولري. نو د ظرفیت جوړونې پرسه کې باید حکومت ډیر کار وکړي. ما مخکې ویل چې زموږ کارګران او مسلکي مهارت نه لري، نو د مسلکي مهارت په جوړونې کې حکومت باید خپل پروګرامونه ولري. د خارجي سرمایه‌ګذاري جلب او جذب د هم ډیر مهم عمل دی چې حکومت کولی شي د بیکاری سره مبارزه وکړي، او د اداري فساد سره باید جدي مبارزه وسی، ځکه چې یو ستر عامل د بیکاری په افغانستان کې همدا اداري فساد ده.
ډیره مننه کورموادان،
سلامات اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو د ازادي رادیو ده او نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. زموږ د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. په کلامو ملسه.
مخکښ شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. مېرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د نن د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خوند سره د کانادا خرالم پس له څوکاله دلته د څو شپو تر تیرېدل وروسته زما یو ځای ته ضرورت سو چې زه اضافي شان پکې کشیږم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکار ځای پیدا کړم. او بل اخر زه د داس ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه و چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یو ډېر نجسه بندیخانه و چې په دې کې څان موجود و، په دې کې انسانانو ته جزای ورکرسیوی د رښتیاغو د موږ داسې فکر ورته کوي چې دا باید په یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باندې واوري، موږ موزیم نه لرو. او زمنان د ځوانان د لپاره یو تفریحي سي، نو ما ځکه چې ژوند ځای هم دلته نو چې سړی گزاره پک شو کې، نو می د دغه زندان و مخ ته چې دا یو زیرخانه ده اوجده د دې و مخ ته می یو تعمیر جوړ کی چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړ چې دا تعمیر به یو کافي شاپ یو کافی شاپ وي، آیسکریم او کافی او چای او دا به پکې خوړل کېږي. هغه چې زندان په خوا د اوس د پاره بده ایکسرسایز او تاکي کزانانو ایکسرسایز کاوه او ری بده خپل تمرین پکښ کی او د باندې چمنو میدانو د باغ دا چې دی د بده کوښنانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو د چغواړي موزیم وګوري لوړ د خپل د ولایت تعمیر او خپل د تاسوینه د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی دا به هم په د موزیم کې شامل دی دامي خپل ارزو ده او که خدای وکړله چې راتلون د والی سب د پروګرام په تعقیب کې د دې څخه به شی او شی جوړ شي
ترکمه ځای چې معلومات لرم تاسو د اینو زیژنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامع او کالی برابروي چې تازه زیژېدلې وي
زه ورځ شفاخانه ته ورلم ځکه چې خپل نسای ولادي ډاکټر یم نو د رخصتي ورځ ولرم د شفاخانه نسای ولادي ورته ورلم چې زه د مرزانو ال وګورم چې د شفاخانه په څه شکل ده او هلته می د طبي او مسلکي مسایل یو خاطر پرېږدي د عادي حالت د مریضانو چې مو وکړي مریضان شوه ولی یو دوه مریضان مې ولیدل چې کوښنه په خپل لمن کې وتر کې و چې کوښنه په خپل لمن کې پیچلی و لاس دې کې مخ کې پیدا شوی و د خپل پر ځکه ناشته کوښنه هم پیچلی و په خپل لمن کې نو مارتل توري کوښنه دی ولی په لمن کې پیچ ورکه د نرسان وی نرسان چې کوښنه نور کا او نرسان تم چې تاس کالی په واغونې نو دا خلص دي او دا یا خمزه کبه نه خدا بس نه بغلس او هو ویل مو شي نه لرو مو اصلا اضافي شي نه لرو چې موږ دا کوښنه په کښمو بيتا به خپل کالی ور سره راو او دې چې مل چې کالی یې کې ول خور ز کالی نه لرم زه بیا وړم دغه سپد لمن کې وړم تر کوره پوري نو ما چې دا حالت ته وکتل چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې تمر مې مری لکه ترخه مندی کی اصلا څوک پر انسانانو بولینه او د پڅان کی دغه یو کوښنه نه وزه چې دنیا ته راځي د شروع څخه د ایداسي به لباس او لڅ پڅ پیدا کیږي به جوړي او به کالو نو دغه پر مې چاره وسنجوله چې باید همیشه د دایره باید وڅرخي د مکتب د جنو سره د لسمي ولسم د ولسم سنت د جنو سره مې خبري وکړلې چې تاسو خو خیاتي کوي به له هغه څخه خام مواد به زده رانیسم تاسو دغه جوړوي جاکټان ورته وایس خولي ورته وایس بس کلی مې روشل چې سره کمی جوړ کړي د کوښنې نوزاد کلی څنګه جوړي لسته سپاره هم د آینده لپاره یو زده کړه چې د خپل ژوند ته آماده سي چې نوزاد کلی به څنګه جوړ شي نوزاد کلی په خیاط نه جوړي د نوزاد کلی داسې نه جوړي چې فیشني وي یا زیږي یا دغه بلکه سم به جوړ شي هغه مې روشل هدي دا کار شروع کړي د اینولسي اولنه لسو چې د ابتکار په لاس کې واخستي اکثر په خپل د کالي ته یکړه بل دې چې زه خام مواد وکم اما ورسره ترغه خام مواد مختلف مکتبو په دسترس کې جوړ او غوې د کالي جوړي او شفاخانه ته تقسیمي چې د بیوزل مرزان ته باید اور ورسي
تاسو یو څو نور داس پروګرامونه هم ته یې کړی دي چې پاغه کې انجنونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده د دغه پاک معلومات را
اصلا د دې پروګرام هڅه مو دغه نقطې څخه شروع کړله ما خپل ژوند را پزړه کی چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې زه د خپل د زرونی نه د لیسې څخه فارغ شوم نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل زه چې مقایسه کوم د سنجونی د خپل وخت سره به جرأت سوي دي به جرأت نه دي او د خبرو قدرت دوی نه لري چې دی یو خپل شکایت او خپل جغ به ځای ته ورسي نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړ د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دوتول یو ورځ نجونی یو ورځ الکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن چې دی په د ولایت وو پیژنې چې د ولایت څه شي دي او د والي څوک دي کوم مسولیتونه لري کوم کارونه کوي او دوی د ولایت لار بلد کی هدا کل شي مشکل ورته پیدا شي به دل تراس خپل مشکل حل کی نو دوی به مداوه تولد دلته تقریبا د دروز رو په شاوخه کې شاګردان مدل تراوستن مختلفو وختو کې چې دوی برغله یو څلويشت کې پنځه څلويشت کې به ما کار سره وکړي خبرې مې مرز دا کړلې سوالونه مې په لاس ورکړل چې دا سوالونه سره کې په دغه ترتیب ویل کیږي دا ورسره ترغه به موالي صبر تر دعوت کی ادی هغه وخت آماده او په جرجرات سره به خپل پښتني وسوالونه د والي صاحب څخه کول په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي دا سني چې دوی در سره یو جلا او زوی جلا دوی ځان مسؤل وبولي دلته په جامع کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی باید دوی په دې پوي چې حکومت چی شدي تشکیل چی شدي مسؤلیت چی شدي ولایت چی شدي شهروالي چی شدي دا ټول به مرته تعریف ول او یو اولیه مواد به په لاس ورکول نو یو بر تعلیمی ورځ مې د شاګردانو معنی ولد مراکش ته دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجه ګیری د اسول فصل د روز رو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو او کڅوک چې نه و شاغه بم شس و پسې وڅلويشت د کوڅه ولینچونی وار په وار به سرکشته کدی او مخامخ کتلای نه سوی چاته خبرې هم بعضی شوی ولی اکثره د خبرو قدرت مو کې کم درلودي نو د دې پرچې په کوښنی کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیته ضرورت لري نو د فامیل سره شروع کیږي نو که فامیل سره موږ وسنر سره سړي چې موږ ودی تو اچ تاسو د اولادو ته څو وایس عمومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار له لارې اما دوی څنګه ژر تربیه کو دا ژر تربیه د پاره مو د کانټست مقالو مختلف ټایټلونه به مو ورکړي او د وکاله کیږي چې دا کار کوو شاګردان ته ځان سره ښینی د موضوع باره کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکړو عربی ترین به مو راپورته کړي یو توفه یو جایزه یو شی مفتتین کړي وو د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وویل دلته په ولایت به مو دعوت کړي په هغه ورځ به مو ډوډۍ ورته جوړه کړي به مو دعوت کړي معلمان به ورسره وي دا فقط یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف د لپاره موږ